سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې رواني خبری خبرونه ته موز محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر د کابل په درلمان سیمه کې د سباندې 2 میلیارد ډالر په ارزښت د اداري کمپلیکس ډبره کې خوده. په یو بل راپور کې بیا لدې خبرې کې چې د پښتورګو په ناروغي او د اختن ورغنو ډیر و دیالیز د خدمتونو د یوازینی روغتون له سخت ستونزو سره مخ کړه ده. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې لا هم 16% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د کندهار چارواکي وایي په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلیز برید مخه نیول سوې ده. د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې 16 کسان وژل سوي. د افغانستان ولسمشر د کابل په دارالامان سیمه کې د 22 اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده. محمد اشرف غنی نن په دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې تر ایښودو وروسته پارک کې یوې غونډې ته وویل چې د هرې ودانۍ پر ډیزاین تر 2 کلونو پورې زیات وخت لګول سوی.
هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له یو نه تر 2.5 کلونو وخت نیولی.
د ښار جوړونې وزارت ویلي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکتاره ځمکه جوړ سي. تفصیل وروسته. د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم 16% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د خوړو د امنیت او تغذیې د ملي اجنډا په نوم جوړې شوې غونډې ته ویل چې د سکتوري وزارتونو په هڅو د خوارځواکۍ اندازه له 20% څخه 16% ته راکښته شوې.
د افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم.
په افغانستان کې مو 60% د غستون سره درلوده چې دا یو خاموش غمی سده. د هڅو په نتیجه کې د سختې خوارځواکۍ د غفیصدي له 20% ته راکښته شوې ده. دا د درک وړ مسئله ده، خو دغه 20% خوارځواکۍ لوړ رقم دی.
اما هنوز هم 36% زیات است.
سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې 60 وسلوال طالبان وژل سوي. چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي. د ولی ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته ویل چې وژل سوي وسلوال طالبان د سری قطي غړي وو.
په دغه عملیاتو کې د سری قطي د 200 جنګلي د وسلوال طالبان وژل سوي. دوی په ځینو مهمو جنګونو کې برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان سره همکاري په تور نیول شوي هم دي او د لا تحقیقاتو په مخه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلهیز برید مخه نیولې ده. د دوی په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل په شولیکوټ ولسوالۍ کې پر یوې پوځي اډې حمله وکړي. د شولیکوټ د امنیت قمندانې مرستیال محمد قاسم وایي د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 12 وسلوال وژل شوي.
طالبان اکثر برای مقصد پر چنار پر کراگا حمله کوله. دی د زنجیر تر ورسله په بایپور موټر کې و 12 کسه و. د 12 سره د مچای مت د خلک دی 12 نفر بس په برای مقصد بس تمبر پر وکی د بینالله له سره د بایپور موټر پر.
په افغانستان کې ډیری نړیوالو ځواکونو او خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي نن په یوه بمی چاودنې کې د یوې کورنۍ 3 غړي وژل سوي. پېښه نن سهار د نجراب ولسوالۍ په درای پچاغان کلي کې سوې ده. د کاپیسا د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤول عبدالشایق شور ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله وسوه. بلخو په پروان کې د زراعتي ځمکې پر سر په شخړه کې یو تن وژل سوی دی. د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پرون پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې 16 کسان وژل سوي دي. د پولیسو یو چارواکي نن ویل چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني، دغه حملې 14 ساعته وخت ونیوه. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یو موټر بم چاودنې پیل شوه چې وروسته وسلوله جګړه پیل شوه. دغه هوټل په دې مشهور دی چې سیاستوال او هغه سومالیایي وګړي ورځي چې له دغه هیواد بهر ژوند کوي. په وژل سوي کې سومالیایي اصله کاناډایي خبریاله هودن نالیا هم او د هغې خاوند شامل دي. د بنگلاديش پخواني پوزي ديکتاتور حسين محمد ارشاد یو نوې کلونو په عمر مړ سو. دغه پخواني ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډیر مودې راهیسې ناروغ و. حسين محمد ارشاد په 1980 کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته رسېدلی وو او تر 1990 کال پورې په قدرت کې وو، او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. د لندن په لارډز لوبغالي کې د 500 لوبې په 6-8 نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. نیوزیلند توانېدلې چې تر دې شېبې پورې په 23 اوورونو کې 103 منډې وکړې او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په لویدیز درلمان سیمه کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د رمو له راپور سربیره د څو تنو کابل ښاریانو نظر هم پوښتلی دی.
زما په اند د دې سره به د ښار بیربار تر څنګ ښار یو نوی بڼه واخلي، او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره
سره سره د نورو ډیرو.
له دې هم خبرې کې چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي،
او د همدغه لپاره د ریکو کوي چې د خبریالانو تر کوښولو سره د دغه حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده، وژل شوي او ټپي شوي دي.
په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د پښتورګو پر ناروغیو د اختنو رغانو ډیروالي د دیالیز د خدمتونو د یوازنی روغتون له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی ده. د شن په پای کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د پایلو به حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 3.15 صفو تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې واورئ. د همدغه خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر د کابل ښار په لویدیز په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې ښودو له مراسم وروسته دغه په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یاد کمپلیکس 1.2 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ښار جوړونې وزارت وایي چې یاد کمپلیکس په 100 هکتاره ځمکه کې په 2 فازونو کې پلان شوی چې 28 دولتي ادارې پکې جوړیږي. دغه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې ویشلو اداري واحدونو او نابش پړو دولتي ادارو د حکومتولي په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ د ډبرې له کېښودو وروسته په دې اړه ارکیوې غونډې ته وویل چې دغه کمپلیکس به د اداري ودانیو ستونزې راکمې کړي. هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له 1.5 تر 2.5 کلونو وخت نیولی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې دغه کمپلیکس د کابل ښار لویدیز د درلمان په سیمه کې په 100 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکر په جوړ شوي مراسمو کې وویل چې یاد کمپلیکس په 2 پړاوونو کې جوړیږي چې د 28 دولتي دارو ودانی پکې شامل دي.
کمپلیکس اداري درلمان د 2 مرحله.
هغه وایي د درلمان کمپلیکس په 2 پړاوونو کې د 28 دولتي دارو لپاره جوړیږي چې په لومړي پړاو کې 14 دولتي ادارې او په دوهم پړاو کې 14 دولتي ادارې شامل دي. د دولتي دارو ډیزاین او ساختمان د مهندسي په لوړو معیارونو د نړیوال معتبر شرکت له لوري جوړیږي. دا اقدام داسې محل کېږي چې په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې د دولتي ادارو موقعیت، په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او دغه شان خلکو ته د اداري چارو د ترسره کولو په هدف د یو ځانګړي ادرس د نشتون ستونزې جوړې کړې وې. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
دیوانادرم زما په اند د دې سره به د ښار بیربار تر څنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هر اداره ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره شریکې کړي.
مصائب حسرت د کابل ښار یو تن اوسیدونکی نن د ولسمشر لخوا نه اداري کمپلیکس افتتاح شو چې دغه سره به سره د نورو ډېرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د ښاریانو وه هغه ترافیکي ستونزه وه تر ډېره حده پورې به حل شي.
خو حکومتي چارواکو دا ونه ویل چې دغه کمپلیکس به په څومره وخت کې جوړیږي. حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې دا وخت په کابل ښار کې یو شمېر دولتي ادارې په کرایه کورونو کې فعالیت لري او د اړوندو ادارو زیاته برخه بودیجه د دفترونو په کرایو لګول کیږي.
تاسو زموږ غږ د راډیو نه اورئ. بل رپورټ دا ده چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو ډلو له لورې ګواښونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. تفصیل یې د نجی صاحبۍ په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي وسلوالې ډلې د ځینو حقایقو د پټولو لپاره افغان خبریالان په نښه کوي. د دوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو او ځورولو کچه لوړه شوې او ژوند ته یې بېلابېل ګواښونه متوجه دي. دوو تنو دغو افغان خبریالانو محمد یوسف او ممتاز بهیر ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه علت دغه ده چې دغه وسلوالې ډلې یا هم هغه کړۍ چې نن په هیواد جګړه کې اخته دي حقایق بیان سي او دمدغه لپاره د ریکوکه کوي چې د خبریالانو ته په ګواښولو سره د دغه حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په داسې یو حالت کې کار کول ډیر زیات سخت دی. هر ورځ موږ وینو چې خبریالان ټپي کیږي، وژل کیږي، سپکاوی کیږي. پرون هم په پکتیا کې یو خبریال ووژل شو. دولت نه خو موږ تل غوښتنه کړې ده چې مسؤلیت چې ورته متوجه دی د اتباعو د امنیت خوندیتوب، ځانګړي ډول ژورنالیستان چې د هغوی وسله قلم ده او کاغذ دی. تر اوسه پورې متاسفانه داسې جدي پام چې یو ځای نیولی موږ تر اوسه نه لیدلی.
د خبریالانو د نه خوندیتوب مسله د یو شمیر افغان خبریالانو لخوا داسې مهال مطرح کیږي چې په یوه وروستۍ پیښه کې د جمعې د ورځې په ماښام د پکتیا په ګردیز کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال نادرشاه صاحبزاده د ناپېژندو وسلوالو لخوا تښتول شوی او د معلوماتو له مخې په چاقوګانو وژل شوی چې بیا یې مړی د شنبې د ورځې په سهار وموندل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه خبریال د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یادونې ده چې د نوموړي په ګډون د روان میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله و افغان خبریالان د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمیر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. خو خبریالان وایي د رسنیو مسؤلین دغه اعلانونه د مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې خپروي چې دوی پکې هیڅ ډول ونډه نه لري او باید قرباني نه شي. هیره دي نه وي چې طالبانو له دغې اعلامیې وروسته ځینې رسنیو یاد اعلانونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي په پکتیا کې د افغان خبریال د وژل کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او وروسته به څرګنده شي چې دا د وسلوالو طالبانو له وروستي ګواښ سره اړیکه لري او که نه. د دغې ټولنې رئیس فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا پیښه ممکن د طالبانو له اعلامیې سره اړیکه ولري یا نه، ځکه تر اوسه د څېړلو پروسه ده او وروسته به روښانه سي. د طالبانو د اعلامیې په تړاو زموږ جلسې له اړوندو ادارو سره دوام لري. هیله من یو چې د دغو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ګواښ په وړاندې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب بحثونه روان دي او لازمه پریکړه به وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د دولتي ځواکونو له لوري هم د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه تېره جمعه وه چې یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او وهل شوي دي.
د کرکټ نړیوال جام سیالۍ هم روانې دي. نیوزیلند یو سلو دیارلس منډې کړي، تر دې مهاله دوه لوبغاړي اوټ شوي. انګلینډ نو بالینګ ته دوام ورکوي. دا د نړیوال جام پای لوبه ده او دغه سیالۍ نو په انګلستان او ویلز کې وشوې د نړیوال جام. بل رپورټ دا ده چې د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالي د ډیالیز د خدمتونو د وړاندې کولو یوازینی روغتون له ستونزو سره مخ کړی ده. په کابل کې د جمهوریت روغتون یوازینی مرکز ده چې د پښتورګو ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. یو شمېر ناروغان چې د دغه روغتون د ډیالیز په برخه کې بستري وایي، د ډیالیز لګښتونه ورته ملامتونکي دي، خو د عامې روغتیا وزارت د یادې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبرې کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
صدیقه له یو کال راهیسې د پښتورګي په ناروغۍ اخته ده چې په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځلې د دیالیز په خاطر د جمهوریت روغتون ته ورځي. دا وایي هیڅ سرپرست نه لري او مجبوره ده چې د پور په پیسو د دیابیز مواد واخلي. دا ستونزه یوازې د صدیقې نه ده، بلکې کوم ناروغان چې دغه څانګې ته ورځي په دغه روغتون کې د ډېرو لګښتونو نه شکایت کوي. اکبر یو بل ناروغ دی چې وایي په دغه روغتون کې له امکاناتو سره سره اړ دی چې ځینې معاینات په لوړه بیه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي. دی وایي زر افغانۍ مې د ټیکسي کرایه ورکړه او ناروغ مې د فرانسویانو روغتون ته یووړ. لومړی 15,300 افغانۍ وبیې، دی یې ویل 12,300. په دغه روغتون کې ډاکټران ډېر زحمت ګالي. فرانسویانو په روغتون کې آی آر آی یو اکس په 40,000 افغانۍ ناروغ منن ورغیږي او کمر شي د روغتون نه یو باس، ځکه نور اقتصادي توان نه لرم. دغه لګښتونو ګل احمد هم بے وسه کړی. د دیالیز د ډیرو لګښتونو له امله اړ شوی چې د زوی د درملنې په خاطر خپل کور خرڅ کړي.
موږ دندغه د دیالیز مریض لرو، دومره وسه نه لرو چې اوس موږ دلته دیالیز وکړو که د کور کرایه ورکړو. د دیالیز منګ دی وی وغه وسنه لرو، دلته منګ پرستامول ګولم له بازار را په حالن سي دولتي شپخانه ده، په پچکاری له بازار نه راخلو، دیالیز سامان له بازار نه راخلو.
دیالیز د درملنه داس یو ډول دی، کله چې دی او کس پښتورګي طبيعي فعالیت نه کوي، ناروغ سره مرسته کوي چې پښتورګي په مصنوعي توګه کار وکړي. کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغۍ واخته دي، ضرورت لري چې په اونۍ کې درې ځله دیالیز شي، څو د وینې زائد مواد تصفیه شي. د کابل د جمهوریت روغتون د هیمو دیالیز د مرکزي برخې مسؤول ډاکټر هارون هاجر په دې روغتون کې د دیالیز د برخې ستونزې مني، خو وایي د ستونزې حل ته یې له وزارت سره اړیکې نیولې او وزارت هم ژمنه کړې چې یا د ستونزه به ډېر ژر حل کړي.
مشکلات به شکلی هسته کې مرزه کې په ای سرویس مراجعه میکنن، به ای چار قلم ادویه است.
د وایي ناروغان چې دغه برخې ته مراجعه کوي، د روغتون لخوا ورته د دیالیز په خاطر څلور قسمه درمل ورکول کېږي، خو په خواشنۍ سره چې دغه درمل له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې خلاص شوي، په پروسس کې دي او په نږدې راتلونکي کې به
ورسي.
ډاکټر هارون د پښتورګو د ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې په دغه روغتون کې د پښتورګو شاوخوا زر ناروغان شته چې بېلابېل عمرونه لري او دیالیز ته اړ دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د ډپارټمنټ رئیس سید حبیب الله اروال په دغه روغتون کې ځینې ستونزې مني او وایي وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې حل کړي.
دوی ته به ټول مشکلات حل نه شي کړی، خپل امکاناتو په موجودګۍ او په نظر کې نیول سره ځینې شیان سپلای کوي، اما نورو برخو کې به دا مشکلات موجود وي. او د عامې روغتیا وزارت به زه وایم چې په ځینې وخت به ځینې مشکلات وي، مثلا یو دوا زر خلاصیږي هغه زر سپلای کیږي نه، د خریداري او دا مشکلات تدارکات دا به هم مشکلات وي، خو د دې سره سره وزارت کوشش کوي چې خپل مشکل حل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د پښتورګو د درملنې او دیالیز مرکزونه په بلخ، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، کندز، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې فعالیت لري. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. د دې وزارت ویان همداراز د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ډاډ ورکوي چې د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره به هر اړخیزه پاملرنه کوي. تېره ورځ د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو ویان ویلي چې جنرال دوستم د ولسمشر له مشورې پرته د جګړې لومړۍ کرخې ته تللی. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د ملي جنبش د ګوند یو وایان په جوزجان کې د جګړې په لومړی کرخه کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د موجودیت خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو دنده پر غاړه لري. د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان امنیتي ټول امنیتي وضعیت تر څارنې لاندې نیولی او د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شورا د هیواد د شمالي سیمو له امنیتي وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، خو د دفاع وزارت ویان په دې اړه ښاغلي دوستم ته ډاډ ورکوي.
ما اطمینان را برای معاون اول
دی وای موږ د ولسمشر لومړی مرستیال او د شمالي ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکو چې د یوې منظمې تګلارې له مخې د اړوند اداراتو سره په همغږۍ د دې هیواد له خاورې ساتنه کوو او موږ د منظمو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی لرو.
موارد به شکل درستی انجام مییابد.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال عبدالرشید دوستم د تیرې پنجشنبې په ورځ د جوزجان ولایت په فیض آباد او خانقاه ولسوالۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې رات څرګند شو. که څه هم د جنرال دوستم را څرګندېدل په پوځي عملیاتو کې کومه نوې خبره نه ده، نوموړي له دې وړاندې هم په یو شمېر پوځي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه. خو دا ځل د افغانستان ملي جنبش ویان بشیر احمد تیانج داسې وایي دی وای د اجازه او نه اجازه خبره نه ده. کله چې تاسو د ځان ملت او هیواد لپاره د خطر احساس کوئ نو معلومه خبره ده چې د ټولو د ساتنې لپاره به لاس په کار کیږي. د ملي جنبش ګوند ویان همدارز وایي امنیتي ګواښونه د هیواد په شمال کې مخ پر زیاتې دودي او امنیتي ځواکونه باید د خپل مسؤلیت پر اساس خپلې دندې پر مخ یوسي.
بلخوا د چینار د قرارګایو شمیر سرتیری وایي وسلوالو طالبانو د سلو ورځو رئیس ماسره کړي او د خوراکي توکو او څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملي پولیسو د قرارګا د ورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې پرته ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو چارچاپیره په یو نیم سل مترې کې محاصره کړې دي. ډېر نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ورزګان ولایت څخه راکوي.
د ارزګان او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګاه سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترې کې سخت محاصره کړې. د دغې قرارګاه قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خشکې شوي وریجې او اوبه د موټرو له لټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګاه کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي، خو له قرارګاه څخه راوتلی نه سي.
او دوانه ټپيان ساتي ټپيان لرو ساتي ټپيان شو نور نور ورو ورو دروځو د توند د مشکل سره مخ یو موثره ای ورو موثره خدای تلويش راز موثره ای ورن مستونی تر رسیدلی دي. دا دوه ورځې شوې دي چې بخي ګر سره په توند ناست یو ځل سر باز د چنا د قرارګاس خبره کوم او ورو د شاو ورځې کیږي مخ کې مز ما چې راو د شپږ ورځې ډیر ټیم ما چې راځي دښمن ډیر نه جاته وې دي مز نه وبلرو نه خوراکي شان لرو مز دې تم صح ما چرایو هر زونه راکې د رښتیا شپاسته روزه و هر روزه پر مز باندې راوي چې مز زخمیا نوم لرو د تپ قرار کې شي دا نوم لرو مز ته یی چا در دی وسه م سره سره نه خلاص کړي وروره مز بشرا غنی در دفتر پر نه ژوندون وږي په خزو کې دا تناسي پوسټي مخې سره پټ کړی دی په پوسټو کې دا چې ښکاره تناسي وزاکر نه چې د عمر مو یو ساعت تسلیمي ژو خو نه نه دا نو د خپل سره وعده کړی دی چې دښمن ته لاس په لاس کې نه ور کوم یا خپل ځان دلې ولو ټول یا بار پر یو خاطر غا کوو بالا پس په کورو کې راتناست کورونه برکړي دي ډوډۍ را باندې بند کړي ده او په را باندې بند کړي دي بالا سندر وسات ټټ کوچ او سندر وسات د شپې تر ورځې را باندې راخي او د ورځې به ساتناست سایه دې څوک تشنه تلو وتاي نشي بس نه راکم ناش نو سره مورز
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له ماسري خلاص نه سي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تندې به مړه سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دي ورسي او له ماسري دې خلاص کړي.
خو د دولت تل صدا غواړو چې موږ د دولت بچیان د کمربند مو په صداقت سره تړلې دي. دا چې د لوږې او تندې قبلونه پنځم ورځ سیم یو څه توجه موږ ته وکړي لس توجه راته وکړي لس توجه راته وکړي تای بلیا د دښمن څخه نه نه ریژم نه د دښمن څخه د غکیزم د دښمن ته ولاړ یم زګر مو تل سکړی دی جنگی هم از گر پس گر خود اختای پلی از دست و سطری ما تاوکی کسی بچانیو کسی در تکش نولیو برخور سر برتفی راغلی دو روزدان در خاص روزدان در سواری سر راغلیم در تناسیم برخور سر نیم راغلی آقا دولت را وصلیم در تکش نولیم.
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګا وسلوالو طالبانو ماسره کړي خو نو موړی وایي چې د یاد قرارګا د خلاصون په مخه سیمه کې اضافي ځواک پر لارې دی او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګا د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
نو ان شاء الله چې ما خپل د بزانو وروره پیدا و دا ما سره نه نشي دا کوم څه دی روان یا مګات پر شروع دي چې دا راځي چې دا چې تر هغه چې راځي دښمن دره
د چینار دغه سیمه د ورزګان او کندهار د لیلاری پر سر یو ناامن سیمه ده چې د تیری روجې په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړی و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په شکی مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورېده. اوس زو غزنی ته. غزنی چې له یوې خوا پکې کاري زمینه کمه ده، فقر او غریبي هم پکې ترانو. مېرمنې وایي هغه پیغلې او مېرمنې چې تعلیمونه یې کړي دي باید راووزي په دولتي ادارو خصوصي سکتور کې پر لاس پر کار شي، نو دوی ته به بهتره وي. حبیب رحمان تاثیر پرې را نور حال راکوي.
که چیرې یو ښځه تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي،
یو خدای قرباني کیږي نه
د خپلو وطن والو لپاره.
په غزنی کې ځینې مېرمنې وایي هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووځي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. دوی وایي دلته د دوی له کار څخه دوی د دوی کورنیو ولایت او راتلونکي ته ګټه رسېږي. انیدې عمری او راهیلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مېرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامه دی. سي
چې موږ فکر وکړو اقتصادي له خوا هم ډیر ګټه رسیږي. دا مثلا جنکیان چې قوي دا کولای شي دا ټول جنکیان خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د اقتصادي له خوا. که چیرې یو ښځه ایجوکیټډ وي او تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي، دا کولای شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده، نو هغوی په کور کې پاتې دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپل وطن والو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته مېرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي، ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغې باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړه او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووځي نه تنها چې دوی مثلا کورنۍ ته کولی سي اقتصاد له نظره دوی سره کومک وکړي، یوه مسله. بله مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راووځي کولی سي په ښه توګه په ادارات کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي که نه، د ښځو چارو رئیس شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل
و متاسفانه مې ناامني هم باعث
دا وایي په ولایت کې سختې ناامنۍ د دې سبب سوي دي چې د ښځو د کار مخنیوی هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه څوارلس ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه مېرمنې په کارونو ګمارل کېدای شي. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، نو دغه مېرمنې وایي که دغه مېرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان دی. په ډېره به نور حال زما همکار عصمت سروان راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ په اوج کې نیویارک ته ځي چې په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف به د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تمکیجی چه ده ایران ده بحرانو چار وزیر لدی خوندی ورسته وینزویلا، نیکاراگوا او بلوویات بلارشی او ده دیه وادونو لچار وکو سر وکوری. ده ایران ده بحرانو چار وزارت ویندوی وی چه زریف با پا وینزویلا که ده نپیل غرزنگ ده خریوه وادونو ده بحرانو چار وزیرانو پاگونده که برخواخلی. ظریف به همداراز مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بولوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان یې لا وتلي نه دي. واشنګټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په دې هم زیات شوی چې بریتانیا په جبل الطارق تنګي کې د ایران یوه بیړۍ ونیوله او ایران ګواښ وکړ چې که بیړۍ یې خوشې نه شي متقابل اقدام به وکړي.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. وخت هم 4:13 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په دارالامان سیمه کې د 22 اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده. ویل سوي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکټاره مځکه جوړ سي. د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم 40% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. پیرزالدین فیروز وایي چې پخوا دغه فیصدي 60% وه. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په پوځي عملیاتو کې 40 تنه وسله والو طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره چې دغه عملیات تیر شپه په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي. بل خو د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیولې ده. د دوی په خبره وسله والو غوښتل په شاولي کوټ کې پر یوه پوځي اډه حمله وکړي چې په بمباری کې د دوی 12 کسان وژل سوي دي. د کاپیسا چارواکي وایي چې نن په یو بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ 3 غړي وژل سوي دي. بلخو په پروان کې د زراعتي مځکې پر سر په شخړه کې 1 تن وژل سوی. د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یو هوټل په تروریستي حمله کې 6 کسان وژل سوي. د پولیسو چارواکي وایي چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني دغه حمله 4 ساعته دوام وکړ. د بنگلاديش پخوانی پوځي دیکتاتور حسین محمد ارشاد د 90 کلونو په عمر مړ شو. دغه پخوانی ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېر مودې راهیسې ناروغ وو. او د کرکټ د 2019 د کال په نړیوال جام کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پایلو پر روانه ده.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د الف لوبډلو ترمنځ دویمه 4 ورځنۍ یا فرست کلاس سیالي چې د بانن لامل ځنډې د لیوا دوباره پیل شو. د دې لوبې په لومړۍ ورځ بنگلاديش 3 منډې وکړي او یو کس اوټ شوی و چې باران پیل شو او لوبه د 2 ورځو لپاره وځنډېده. خو نن سیالي بیا پیل شوې ده. له دې وړاندې افغان لوبډلې د بنگلاديش له الف لوبډلې لومړۍ 4 ورځنۍ سیالي ګټلې وه. د کندهار د فوټبال فدراسیون وایي چې سبا به په دې ولایت کې د فوټبال ځنډېدلې لوبې دوباره پیل شي. دا سیالۍ له روژي میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې د فوټبال د ولایتي سیالیو د پیل له امله وځنډېدې. د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس نصیر احمد رحماني رسنیو ته ویلي دي چې په دې سیالیو کې د هلمند، نیمروز، زابل او اروزګان ولایتونو د لوبډلو په ګډون 14 لوبډلې برخه لري چې هر ورځ یوه لوبه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا سیالۍ به 3 میاشتې وخت ونیسي. د یو بل خبر له مخې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ د تنکیو ځوانانو د 8 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام پایلو به د نیوزیلند او انګلینډ لوبډلو ترمنځ روانه ده. دا لوبه د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل شوې. د سیالۍ ټاس نیوزیلند ګټلی او د منډو جوړولو پریکړه یې کړې. نیوزیلند په نیمه پایلو به کې هندوستان او انګلینډ بیا آسترالیا ته ماتې ورکړه. دواړو
ډلو د نړیوال جام په تیرو سیالیو کې ولو بکړي چې شپږ نیوزیلند او یو ای انګلستان ګټلې ده. دواړو لوبډلو تر دې دمه د نړیوال جام تلولي نه ده ګټلې، خو په تیرو نړیوالو جامونو کې پایلوبو ته لارې پیدا کړې وي. د تیر 2019 نړیوال جام د سیالیو په پایلوبه کې نیوزیلند له استرالیا ماتې وخوړه او انګلند بیا په 1992 کې پاکستان ترې نه خود چې د نړیوال جام د ګټلو ارمان یې پوره شي. د کرکټ د 500 سیالیو نړیوال جام دوه ځلې ویسټ انډیز، 15 ځلې استرالیا، دوه ځلې هند، یو ځل سرلنکا او یو ځل پاکستان لوبډلو ګټلې دي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. د نړیوال جام پایلو به حال دا ده چې نیوزیلند 123 منډې لري، درې لوبغاړي اوټ شوي او د 150 اورونو لوبه هم بشپړه شوې ده. ورزش خبرونه تاسو ته اکرام الله اکرام وړاندې کړل. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف پلټ او د ورکوشو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو ته پروګرامونه واورئ او تر بیا ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.
د انصاف پلټ کې
یوې چاغې پسې ورشه، بلو یې هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه لال پاچا احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو میاشت کېږي چې د ازرې ولسوالۍ ته څلور واړه لارې تړلې. دی وایي د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي د خوراکي موادو له ستونزو سره مخ دي او د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې د درملنې لپاره د لوګر مرکز پکتیا، کابل او یا ننګرهار ولایت ته لاړ شي. دغه ستونزه مو د لوګر ولایت له امنیتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې.
بلې اورم.
خورور نوم دې څه ده؟
زما نوم لال بادشاه احمدزی ده، د ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
ها ها، په څه خاطر دې ټلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
دې خاطر مې ټلیفون کړی چې د ازرې ولسوالۍ تقریبا د یو میاشت را په دې خوا باندې د مخالفینو طرف نه څلور طرفه لارې بندې دي او لسونو بچان په امنیتي ارګانو کې وظیفې لري. قرباني ورکړې په همدغه اساس باندې د څلور طرفه لارې مخالفینو بندې کړي دي.
ازره خدا سه ولسوالۍ ده چې ننګرهار سره سرحد لري او دې طرف ته لوګر دی او پکتیا ده، دغه ټولې لارې بندې دي.
څلور طرفه لارې بندې دي، ستراتیژیکي ولسوالۍ ده او مخالفین غواړي چې ولس تنګ شي او ولس تسلیم شي او بالاخره همدغه لاره خوشي شي، همدغه د کابل دروازه ده. خدای جنه کوي، خدای جنه کوي، نو چې دغه لاره سکوت د ولسوالۍ سکوت کوي، مخالفین به سبا په کابل کې حضور پیدا کړي. نو دې لپاره دې ډېر کوشش همدغه د ولس باندې بوج اچولی او دولت ته پرون هم څلور تیارې پروازونه شوي دي او دولت اکمالات کړي ده. د ولس بچان په امنیتي ارګانو کې وظیفې لري، په څنګهرو کې پراته دي، د دې کورونه د دې اولادونه ټول په تکلیف سره مخامخ کړي دي.
دغه مشکل تاسو ولسوال ته ویلې، امنی قومندان خو بلته یې کنه، دا ولسوالې خو فعاله ده کنه؟
ولسوال سره مغرب سره خبره شریک کړې ده. ولسوال هم دا موږ ته نور دوستانو ته زنګونه وایي چې د موږ خبرې ورسوي با خبره مرجع ته. پرون ولایت د موږ مشران چې دي هغوی سره هم خبره شریک کړې چې ازرې ولسوالۍ ته اکمالاتو کې ولاړو ته خوشي چې تر څو ولس دغه مشکل نه خلاص شي.
نو والي څه وایي په دې
سره؟ والي دغه وادي دي، نو د وادي کې تقریبا میاشت ووتله، د میاشت نه ازرې ولسوالۍ کې اوس خپله داسې دغه نشته چې دوی خپل خرڅ و خوراک خپل پوره کړي. هغه څه چې دوکانو کې امکانات هغه ټول ختم شوي دي، خلق له لوګي سره مخامخ دي.
نو دلته خو به تجارت مې او زراعت به مې او معرف به مې، په دې سره کې څومره ستونزو سره مخ شوي استه؟
نو ټول سره لا ټول مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې لارې بندې، معرف مخامخ ده، زراعت مخامخ ده، حکومت مخامخ ده، ولس مخامخ ده، هیڅوک له دې مشکل نه خلاص نه دي.
نو دا خوراکي مواد چې ضرورت دی د کلیوالو ورته ضرورت دی، دا د کومې لارې پوره کوي وس؟
نو د موږ لارې یو د ننګرهار نه موږ لار لرو، یو له لوګر نه لار لرو، یو له پکتیا زازوی نه لار لرو، یو له کابل نه لار لرو. دا څلور طرفه لارې بندې دي، د موږ د اکمالاتو د خرج د خوراک لارې ټول همدغه لارې دي.
نو تاسو غواړئ چې اوس د لارې زر تر زره خلاص شي؟
که چېرته لارې خلاص نه شي، دا ولسوالۍ ولسونه چې خپل بچان امنیتی ارګانو نه راوباسي او تسلیم شي نو خدای دې نه کړي همدا ولسوالیم تسلیم ده.
معارف څنګه دی؟ مکتبونه خلاص دي پکې؟
مکتبونه خلاص په داخل د ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص دي او نو اوس همدغه د غذایي کلاس سره ولس مخامخ ده.
نو کوم مریض که پیدا شي یا داسې عاجل مریض یا ضرورت دې ته پېښ شي چې ولایت ته یې ویسئ یا کابل ته یې ویسئ هغو سر څنګه چل کوئ؟
مریضان هم بند کړي، پیاده خلک نه پرېږدي، مریضان بند دي، مریضان په کور کې دي. پرون بله ورځ یو نفر مریض چې ډېر کلک مریض و هغه هم دغه وجه نه په حق ورسېده.
خستا مشکل به ورسو والی صاحب ته یا د کورنۍ چارو وزارت سره به شریک کړو.
مهرباني، عزتمن اوسئ.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د لوګر ولایت د امنیه قماندانې لویان ښاغلي شاپور احمدزی سره شریک کړه. احمدزی صاحب د ازوی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا یو میاشت کېږي چې په دوی دغه ټولې لارې تړلي او ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. د دې لارو د خلاصون لپاره کوم تدابیر شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاذ دلار، استاذ کول لیدونکو او اوریدونکو ته وایم. د یادی ولسوالۍ په تړاو باید ووایو چې د یادی ولسوالۍ د ولس کوم غږ چې دی دغه واقعیت موږ تاییدوو. ادرې ولسوالۍ ته د رفت آمد څومره لارې هم چې دي دغه د طالب ترهګرو لخوا تړل شوي دي د ولس پر مخ. دوی هلته د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ په نښتو کې ناکام راغلي دي. دوی غټ پلانونه درلود چې کواکې ولسوالۍ ته دې سکوت ورکړي یا هم کمی پوستې ته، خو په دغه پلانونو کې دوی پاتې راغلل. د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه زړور دي، دوی قوي مورال لري. دښمن ته په مخامخ نښتو کې رحمتونکي ځواب ورکړی، دوی ته درنه مرجوب لاړولې. پر دوی نورې لارې، نور پلانونه دوی ختم شوي دي. اوس غواړي چې ولس ته صدمه ورسوي. د ولس پر مخ یې دغه د خوراکي توکو د انتقال او همداراز کوم مریضان چې دوی لري یا د رفت آمد لارې پر ولس تړلې دي. دغه ستونزې د ولس موږ هم اوریدلې دي. د لوګر ولایت اړوند دولتي چارواکو پر دغه ټولو تصمیمونه نیولي، یعنی مرکزی حکومت سره هم دغه موضوع شریکه کړې چې موږ غوښتنه دا وه چې باید یو مشترک ډول ګډ عملیات ځمکني او هوایي ترسره شي ترڅو دغه لاره د ولس پر مخ خلاص شي.
جناب احمد زیسب، د ازر ولسوالۍ خو داسې یو موقعیت لري چې ډیره مهمه ولسوالۍ ده. زما په نظر څلور لار لري، ننګرهار ته، پکتیا ته، مرکز د لوګر ته او کابل ته. په دغه څلور لارو کې امنیتي پوستې کمې دي، علت څه دی چې دا څلور واړه تړلي؟
اصلا ازر ولسوالۍ ته د لوګر ولایت څخه چې کومه لاره تللې، یا کابل یا هم د پکتیا، پر دغه لارو کې امنیتي پوستې نشته. تشکیل په مجموع کې په لوګر ولایت کې د پولیسو کم دی. زموږ غوښتنې شته دي له حکومت یا مثلا له قومي چارو وزارت د رهبرۍ څخه موږ غوښتنې کړې دي. انشاءالله په کچېرې دغه ومنل شي نو د یاد ستونزې به انشاءالله حل شي. پر مسیر د لارې د یادره ولسوالۍ به نوې پوستې جار شي او که ګډ عملیات یا مشترک ځمکني او هوایي عملیات ترسره نه شي دغه لاره خلاصون امکان نه لري. زموږ کوششونه او هڅې روانې دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به یو ګډ مشترک عملیات پیل شي او تر څو دغه لار خلاص شي.
احمد صاحب، تاسو وویل چې پیشنهادونه هم کړي دي، لوړو مقاماتو ته هم پیشنهادونه کړي چې
همګړۍ پورې موږ یې تعقیبوو، موږ یې روزمره تعقیبوو چې انشاءالله
د هغو ځوابونه څه دي، د مقاماتو ځوابونه څه دي چې
ځوابونه دی چې لنډ وخت کې به انشاءالله د عملیات پیل شي. تاسو ته ډاډ درکوم چې
یعنی دا خلک باید مایوس نه شي، حکومت د دوی غم خوري.
بله بله صاحب، بله بله.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر ولایت لازر ولسوالۍ نه د لال پاچا احمدزی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو میاشت کېږي چې د ازر په ولسوالۍ سلور واړه لارې تړلې او د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. او د لوګر ولایت د امنیت قماندانۍ بیان دی. ښاغلي شاپور احمدزی وویل چې په نږدې ورځو کې به امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې خلاصې کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
دورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو د ورکو ازانه د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر مو د خبرونه ته به هم هر کله کوم هله د چی روغ جوړ وسی دوستانو د دیونی په خبرونه کې ملکه څنګه تاسو هم خبرې مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې مندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا ورسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي. خو لبد مرغه دا اونۍ مشته هیڅ تاسې پیغام نه درغلی چې پهغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چای په اړه معلومات راته راکړي، نو موږ به حتما خبر کړی وای. خو موږ ستاسې نور پیغامونو ته پته مې یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونو کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري. دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړو چې تاسې خپل اورک عزیزان پکښ لټوي. مخکې تر دې چې دغه پیغامونو ته ورسو، غواړم د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره چې زما همکار وایي هغه تاسې قلم او کاغذ را واخلئ، د شمیره در سره ولیکئ. که چیرې په خپل ورک پسې ګرځئ یا د یو بل ورک په اړه معلومات لرئ، نو دغه شمیرې ته زنګ وی، موږ به په امانت ستاسو پیغامونه درته خبر کړو.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
السلام علیکم سر، چې د جزیره کندهار ولایت نه خبر سره کوم. زما یو ورو د احمد ولی په نامه باندې د کندهار ښار د پنجوایي درې په سیمه کې ورسته وی دي. هر مسلمان ورو ته کې په دغه په اړه معلومات چې زما د سپېڅلې شماره دی واخلي چې پر اویا وایا اتاچا 1590. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما ورور نو زطور په نامه دی چې د سلور یا پنځه کال تقریبا کې چې د خپل کور څخه ورکړل دي. که دې زما زخ په خپل اوري یا د بل دوست ملګری زما زخ خوري، ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ وي. زه به شماره درته وایم 0500 50 60 25. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زمان محمد اسلام، زمان ورو فون نمبر خان مشهور احمد شاہ دا تکاله کی دا کندهار ولایت نمینا ہے اسمان کا سخنا در کا سعودی ساتو قام اما ماتری پدا وسیت مش نے روز نو سال کو نس سے پارا یا تفصیل اس کے تنا فوضر تفصیل کہ ہر کیا پڑ معلومات ترا کی غتا دولا کا کلداری جے دور کو نکی جو سلام.
السلام علیکم، ز شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم. زما یو وراره په نامه دی عبد الله، اوله دی پیندخان کوچی. دا لس میاشتې مخکې د ننګرهار په ولایت کې د سرخرو په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. که هر چا ته د مرګ په حالات باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا د حکومت چارواکو سره بندې وي یا له طالبانو سره بندې وي، نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکونه چې په څنګه لمبر باندې ما ته زنګ وي ډیره مهرباني باندې 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0500 800 0
علیکم زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه زما یو ورور ورک شوی ده د حکمت په نامه باندې که هر چا ته پته وي د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دغه شمېره زنګ وهي کار چا پیدا کړو نو یو لک افغانۍ انعام هم لري 0 3 اتیا 3 اتیا 9 نه شپته شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 3 9 9 شپته.
ہلو السلام علیکم، میں محمد اسلم دی مادو روپن میں مرخہ مشہور پاسمہ چاہ لاتہ کالا کیج دا کندہا ولایت دا نن مہد اسمان پر سخنہ برتا سعودی کیا سو پڑا معلومات لرے دا تیتنش میرے جنو ساڑی کون نسی سی پر آیا آتا سلویش پیتن سعودر سلویش دولا کالداری جائزار کولا کیج مر دا زادی راڈیو سخلی خوش آلی وسلام
آزادی
السلام علیکم، مجھے دوست قریب شناختہ بھی رکھ دی تقریباً بارہ میں ستم ہے جو رکھ دی رکھو نہ بڑا کبھی ایران پہنچتی بھی ایران ابھی ہمیں دلا کر دی یہ تو ایران کی معلومات تھا نہیں عدلتا معلومات تھا شمس اللہ نے نہیں دا پلان میں باوا جن بھی شا اور مصر بھی پدگا اس میرے علی کو نہیں سی دخل شری نے بھی دلا سکی اس مصر ایک یا چوک معلومات لری یا مصر ایک پل جاگا اور اس مصر بھی پدگا اس میرے علی کو نہیں سی سکا جکور تا چوک میں سواز داگا دے وہ کور پر دولا لارا بام داشتا ہوں کیا پروا یا وہ لائش نہ سو در پنجوس نہ سو وہ پنجوس اور دبل اس میرا بچے پروا پنجا دریا پنجا یو سلور او ات دوا دا بل اس میرا دیسن دا دوا دیسن شنے دے مرتے پدو شنورا علی کو نس مانم چدی نے کار احمد احمد دی دے من ولات دا نوی ول سالی نہ تاسو پتہ ماس کیم
بل السلام علیکم سلامنا او مینا برنش دا ہزاری رادیو ټول وڑونا او کار کوم ته وڑان کوم زخمی اخلاقی هم دی نمان ولایت د کاریز د سیم متاسه ته دا پیغام پر زما زما هیو دو چې د انرژیا کا په نامه باندې دی پنځه کال همر لري چې د شپږ میاشتې ورکه ورسته نه درکسته وي دی که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات په دغه شمیرو خاړي کولی شي 0 8 5 0 9 1 5 2 سلام شمیره می یو ځل بیا تکراروم 0 4 9 5 3 9 5 0 5.
سلامونه تاسو ول ازادي راځي ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم لیکم برکت صاحب ګل محمد خوشاله ما اغام د هلمند ولایتنه زما د خلزی د درې کال کې چې نه درګه دی نن شپه ولادې د پلار نوم یې ډاکټر رونار دی که هر څوک د په اړه باندې معلومات لري یا د زما ځخ له ازادي راډیو د لارې څخه اوري زما سره د پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي 0 5 0 3 5 1 4 8 2 سلام شمیره د 0 4 9 1 4 1 0 0 3 1 4 2 5
بلے السلام علیکم زاد الکین لطراب ولادت بالا بلد دور سوالی دا گرانی دا کلیسا شرف نه کی مور اور ما یو روز دی تنام دا پری تقریبا سوال اس کال عمر دی اول اشکار نه کی نه درا کس وی دی کی دی مز आवाज او دی یا بل مسلمان روز ز فباب بن معلومات لري ورور دی رحیل لره ما راز مار تلیفون په نمبر دی زنګ راو ورور 15 جش لک افغانی جایزه لري زما تلیفون نمبر دی 0 0 0 5 0 5 8 5 5 دا تلیفون بل شنه را دا 0 0 0 8 8 0 0 0 8 1.
سلام علیکم، زه سلیم احمد خبرې کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. زما زوی د عصمت په نامه دی، نه میاشتې اوس پرې کېږي، هېڅ درک یې مورته نشته، هېڅ د ژوند د مرګ درک یې مورته نشته. که هر مسلمان ور په افغانستان کې په پاکستان کې دغه زموږ غږ اوري، ډېر ډېر ښه زهیر یو. که چېرې دغه زموږ زنګ زما زنګ اوري فضا لمبر د مست زنګ وي 0 8 0 8 9 0 8 0 وویشت اتساو ننیوی هر مسلمان وره که بخبری یو جهان مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زه یو رکشو لرمه په دیالسو اتاتیاوم کال کې ما یو زوی دی زین الله په نامه ایوم خوری دی امید په نامه په ترکیه کې د یو ترافیکي حادثې په واسطه باندې هلته له موټر ښکته شوی ده او ژوندی د موټر نه وتلی ده او تښتېدلی. تر اوسه پورې درک نشته ده. که چیرې چا لیدلی وي یا څوک پېژني یا چا ته یې درک وي نو ما ته دې په دغه تلیفون له زنګ ووهي چې 0-2-3-9-3-5-5. تلیفون شمېره بیا تکراروم 0-2-3-9-3-5-5. نو ما ته دې خپلې مهربانۍ له مخې نه احوال راکړي، نښه دې ووایي او بیا دې پوره شیرینی چې چه غواړي او غمره ورته ورکوم. د ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. ازنه سبراج د نیلمن ولایت سن رنگ ولای د ما دا یو د خاله زوی دی د 15 میاشتې ورکه شوی دی. نوم یې حیات خان دی. د پلار نوم یې عبدالله دی. کار یو په اړه معلومات لري. زما غږ د ازادي راډیو سره پلاله کې لري او په دې شمېرو زما سره زنګ وکړه. 0-1-3-2-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-6-9-3-4-5-
کیم تمہارا دھکا سو دے چھ دادری کل کی گی بدرا کشا دے کپاڑے چھ تہ معلومات کی گی پدوش مرے دے تماسون کی تے پر ہو یو یو پاک سپر سپر انجا دوا
بله السلام علیکم زما محمد نبی ز خراب الله ته خبر کوم ما یو انډیوال د بارجان په نام د څلور مې سکیز چې د دره کوي هر مسلمان ورته کمالو د اسلامي اندر دوی ته خاص د غلم بس زنګ وي چې له خپل نمبر سپر وسو وي ولس ونی وی نه نه وی دی السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد سلام از ما یورور ورتی د کندهار په ولایت کې د جړی کول سوالی کې د سنگسار په سیمه کې د الانور په نامه د څلور کال کې جوړت کې چا څه د ژوند یا د مړې پته لګی چې په داس نه روز مستنګ وي او معلومات راکې چې پر و چې پر اته شپږ یو وا څلور
ہلو السلام علیکم زه غیره دی پکتیا ولایت د سیزن کيم او سوال لس نه سکیږي چې او تر زوی می بزار کا شو اې در نمې نعمت شې سترګي او کور نو وته لو یا ترکیه ته تللو بس د ایران په بارډر کې سوال لس نه سکیږي چې بزار کا دا او مور فلاري ولا ډیر اندې خنا ډیر کې او دی د اورجان زوی دا نعمت نه نیږي او کچیر ته مونته معلومات راکې ته نه بډیر مې ربني وا پن شمیره به تفری دمه ای پروت او شپږ شپې ته او شپږ سو نه نه وی او درې سو یوش او بل شمیره ده ای پرواویا او نن څلور تاریخ دوه سو پنځلس او ډیره مننه
سلامونه نیک کابل کې د ازادۍ کا اورېدونکو ته سلامونه وایم پر کښه باندې یا ته بغانیم د کندز ولایت سره زمږ یو دوستي ورک شوی دی د میراجان په نامه دی د مخه سپدلی دی هر څوک په دغه په اړه معلومات لري د مهرباني د مخه جز ما سره پر دغه د ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي 0 و 3 3 3 اویا یو ور بیا د شمیره وامه 0 و 0 0 3 3 2 3 و صفر او د اکثر ورونه سم دغه غشتنه ده چې د لمبر وای نه کې جسوکا وای دی به خچې زوي ایسان په پېژې کې یو څا ورکی یا پیدا سوی انه بار به مش پر هغه شمیره اړې کو سره نه شو سلام
زه کوم د هاره لایت دا ته دندل سالي دا دا ته کلی څه نه را دي چې ما ورته اصل کلم دی چې د نامعلوم کسان لا په پټه شوی دی اوس نظر کوي اڅه ته چې معلومه چې برداشت نه کوي څنګه وو پر وزر برنی بریتا و درو اچھا پر وزر برنی بریتا و درو اچھا
دا جنرال احمد دیلمند ولایت انا دالی د ولسوالی سر سره پاړی زما ورو ورو رک دی چې نن یې ساتم دا جزاب خان وی دی چې شیر محمد ورو ورو دی دا سرویس کال کې چې ورک شوی دی کچېری چې تاسو پاس د معلومات لري ما دا معلومات لري ما سره دا پیغام شریکي او د په دغه یو مرادی کې خپل خپل پیغام پرې شي دی زه د ویلې دي چې زه د شیر محمد ورور د جزال خان زوی یم دغه تاسو ما ته درته نشر کې د رادیو ته مزګور تاسو ما ته پیغام نشر کې او ما ته راش مې را باندې دي زما چې په و خبر څلور شپږ څلور و اته یو و چې په و څلور څلور و څلور و